سلامونه وخت په افغانستان کې د شپې نه به جیش په ځاسته فی ولستان اگزایمو دغه پروگرام ته خره غلاستویم پیل په خبرونو کو. د نړۍ د وستر صنعتي هیوادونو مشرانو ویلي په افغانستان کې په زیاتیدونکو بشري او اقتصادي ناورین باندې سخت اندېښمن دي. د امریکا، جاپان، جرمني، فرانسې، بریتانیا، ایتالیا او کاناډا مشران د جاپان په هیروشیما کې راغونډ شوي دي. دوی په خپل اعلامیه کې د افغانستان په تړاو څو نور موارد هم یاد کړي دي. له طالبانو غوښتل شوي چې د ترهګرۍ ضد مبارزه کې خپلې ژمنې عملي کړي او اجازه ورنه کړي چې د افغانستان خاوره د ترهګرو په امن ځاله واوړي او یا له هغه ځایه په کوم بل هیواد برید ترسره کړي. د نړۍ د وستر صنعتي هیوادونو مشرانو په خپل اعلامیه کې همدارنګه په طالبانو غږ کړی چې د افغانانو په مشرۍ یو معتبر او ټول شموله ملي ډیالوګ پیل او د یوه استازي او منتخب جوړښت خلا ډاکه کړي. د نړۍ د دغو سترو صنعتي هیوادونو مشرانو پر ښځو او نجونو د طالبانو له لګېدلو محدودیتونو سره کلک مخالفت ښودلی او هغوی هڅولي چې د ټولو خلکو حقونه او ازادۍ تأمین کړي. د طالبانو حکومت له ایران سره په پوله د فراه ولایت د بخش آباد بند تونلونو د جوړولو کار پیل کړ. د طالبانو د حکومت رئیس الوزرا اقتصادي مرستیال ملا عبدالغنی برادر او د اوبو او انرژي وزیر عبداللطیف منصور فراه ته تللي وو او د کار پرانیستې وکړه. ملا برادر وویل له اقتصادي ستونزو سره سره دولت ژمن دی چې دا پروژه ژر تر ژره بشپړه کړي. د بخش آباد بند 20 میګاواټه برېښنا تولیدوي او په جوړېدو سره به د سیمې د نږدې 10000 هکتاره کرنیزه ځمکه خړوبه شي. د بخش آباد بند جوړولو لپاره طالبانو داسې وخت هڅې پیل کړي چې ایرانی چارواکو د حقابې پر سر کلکې نیوکې ورباندې کړي دي. تیره اونۍ هلمند کې د خپل منځي شخړو او جنایي پیښو له امله 2 تنه مړه او 13 تنه نور ټپیان شوي دي. د هلمند د اطلاعاتو او کلتور ریاست لخوا په یو خبره شوی بیان کې راغلی چې دا پیښې د دې ولایت په سنگین، باباجي، مارجي، نادعلي، موساکلا او ګرمسیر ولسوالۍ کې رامنځته شوي دي. د سرچینې د معلوماتو له مخې د جنایي پیښو لامل معلوم نه دی، خو خپل منځي شخړې تر ډیره په حقوقي مسایلو رامنځته شوي دي. د هلمند د اطلاعات او کلتور ریاست دغه راز په یو بل بیان کې ویلي چې تیر اونۍ د دغه ولایت په مرکز لښکرګاه کې او همدارنګه شاوخوا ولسوالۍ کې 14 تنه د غلا په تور نیولي او بندیان کړي دي. د افغانستان د کامیر د والیبال لوبډلې د آسیا اتلانو سیالیو په ترڅ کې بحرین هیواد ته 3-0 په وړاندې ماته ورکړې ده. په بخښنه سره د افغانستان د والیبال دغه استازي کلب لومړی سیټ 25 د 13، دویم سیټ 25 د 18 او وروستی سیټ 25 د 22 پر وړاندې وګاټه. کامیر لوبډله به اوس د 14 مقام د خپلولو په موخه د تایلند او یا هم هانګ کانګ لوبډلو سره یو بل سیالي ترسره کړي. دا په روانو سیالیو کې د کامیر لوبډلې دویمه بریا ده. نوموړي لوبډلې د مې په 19 نیټه هانګ کانګ ته هم 3-0 ماتې ورکړې وه. خبرونه مو واوریدل. کولای شئ د دوه خبرونو د تفصیل لپاره د ازادي رادیو ویب پاڼه azadiradio.com ته ورشئ. د اوبو پر سر د طالبانو د حکومت او د ایران ترمنځ د ناندریو له دوام سره سره د طالبانو حکومت نن اعلان کړی چې له ایران سره پر پوله د بخش آباد بند کارونه چټکوي.
د جبن په باره کې کوشش وکړو چې څنګه ژر کېدلی شي چې دا کم دلته کومه کمپنۍ یا کم قرارداديان دي دا غوسه مون خواهش دادی چې ورځ خو څه کوي چې باید بله شپه م په کار واچي.
په دې اړه به تاسو ته یو مفصل ریپورټ ولرو چې د ایران او د طالبانو د حکومت ترمنځ د اوبو پر سر لانجې څه وخت راپیل شوې، چیرته رسیږي او په راتلونکي کې به څه پیښ شي.
د ایران رئیس جمهور اخبار راکړی دی چې مونږ ته اوبه رانه کړي، عمله در باندې کړو، نو د هلمند سیند کې اوبه نشته. زه مجبور یم چې لوګار نه دا بوشکا ورته ډاکه کم وې سم.
د لوګار له مشاعره به هم تاسو ته یو ریپورت خپور کوو. البته شیرونه په بیلابیلو موضوعګانو سرخېدل چې د نجونو تعلیم هم پکې راته.
کوژ دا کېره ته پرجانا دامه نم خو بالکل نه کوي د ځوان او زړې پر هم سری او هم دینی هم پکار دی چې بیا ټرای شو د بابا او د ادې پر.
ملی شیبی
د ازادي رادیو خبری ټولګه
بیا مو هم خراغلاست ویم را بشو. اول مطلب ته د طالبانو د حکومت د رئیس الوزرا مرستیال ملا عبدالغنی برادر او د دوی د حکومت د اوبو او انرژي وزیر عبداللطیف منصور نن فرات تللی و هلته د بخش آباد بند تونلونو د جوړولو د چارو پرانسته وکړه. د طالبانو حکومت وایي ژمن دی چې له ایران سره پر پوله د بخش آباد بند کارونه به چټکوي. دوی په داسې حال کې د بخش آباد د بند تونلونو د جوړولو چارې پرانستې چې د ایران او افغانستان ترمنځ د اوبو پر سر رامنځته شو ناندریو زور اخیستی. او تازه د افغانستان لپاره د ایران ځانګړي استازي حسن کاظمي قومي ویلي دي که چیرې اوبو وي او طالبان د ایران حق نه ورکوي نو تهران دا حق لري چې د خپل ملت د دفاع لپاره لاس په کار شي. خو د طالبانو حکومت وایي پرله پسې وچکالیو د اوبو کچه ټیټه کړې او د 1915 لمریز کال د شوي تړون د منځپانګې خلاف غوښتنې د عملي کېدو وړ نه دي. په دې اړه پام وکړئ دغه رپورټ ته.
په داسې حال کې چې د ایران او افغانستان ترمنځ د هلمند په سیند کې د اوبو په سر ناندری او ترنګلتیا مخ په ډیرېدو ده. په افغانستان کې د طالبانو حکومت له ایران سره په پوله پروت ولایت فرا کې د بخش آباد بند د کارونو د چټکتیا خبر ورکړی. د طالبانو د حکومت د رئیس الوزرا اقتصادي مرستیال ملا عبدالغنی برادر او د اوبو او انرژي وزیر عبداللطیف منصور نن د بخش آباد بند د تونلونو د جوړولو د چارو پرانسته وکړه. د عبدالغنی برادر له قوله ژمنه شوې چې د بخش آباد بند د پروژې د بشپړولو هڅه کوي.
په دې کې زموږ هم د چسپي د اوله سره وه خو شاید داسې به وای چې مقصد د کم امکانات یا کم دغه زموږ سره موجود نه وه. په داسې نیستۍ کې بیا هم دا یادی سره خپل استي او نیستي شریکو د دې بند په باره کې کوشش وکړو چې څنګه ژر کېدلی سي چې دا کم دلته کومه کمپنۍ یا کوم قراردادیان دي دا غوسه مونږ خواهش دادی چې ورځ خو څه کوي چې باید بله شپه هم په کار واچوي.
د بخش آباد بند 8 میګاواټه برېښنا تولیدوي او په جوړېدو سره به د سیمې د نږدې 80,000 هکټاره کرنیزه ځمکه خړوبه شي. د بخش آباد بند کارونه د تیر جمهوري حکومت پر مهال پیل شوي وو خو د طالبانو حکومت یې داسې مهال د کارونو د چټکتیا خبره کوي چې د ایران او افغانستان ترمنځ د اوبو د حق په سر ترنګلتیا مخ په زیاتېدو ده. په دې اړه د څرګندونو په دوام تازه د افغانستان لپاره د ایران ځانګړي استازي او سرپرست سفیر حسن کاظمي قومي ویلي که چیرې اوبو وي او طالبان د ایران حق نه ورکوي نو تهران دا حق لري چې د خپل ملت د دفاع لپاره لاس په کار شي. د ایران اسنا خبري اژانس راپور له مخې ښاغلي قومي ویلي چې طالبان باید د 1915 کال د تړون له مخې ایران ته د اوبو حق ورکړي. د طالبانو سرپرست حکومت او تر دوی مخکې په افغانستان کې د تیر جمهوري نظام پر مهال هم چارواکو ویلي وو چې ایران ته د نږدې 50 کاله مخکې تړون له مخې د اوبو حق ورکړل شوی. په کابل کې د ایران سفیر وویل طالبان پوهیږي چې په خپل هیواد کې د یو باثبات او پیاوړي حکومت لپاره دوی دې ته اړتیا لري چې له خپلو ټولو ګاونډیانو سره ښه اړیکې ولري. ښاغلي قومي زیاته کړې که اوبه وي طالبان باید دا ستونزه د یوې میاشتې په ترڅ کې حل کړي او د ایران حق ورکړي. خو د طالبانو د حکومت ویان زبیح الله مجاهد ازادي راډیو ته وویل چې پر لپسې وچکالۍ د اوبو کچه ټیټه کړې او دغه شان د 1915 لمریز کال د شوي تړون د منځپانګې خلاف غوښتنې د عملي کېدو وړ نه دي.
د تړون په محتویاتو سره سم موږ په مخ ځو. د ایران غوښتنه سي کوم هیئت غواړي نږدې تحقیق وکړي. دا د موږ د غوسه د تړون برخه نه ده. په تړون کې داسې څه نه وینو. هغوی باید د ډیپلوماتیکو مراجعو نه په تماس کې اوسېږي او موږ باید یادونه وکړو چې سیمه ټوله وچکالۍ ځپلې په دې اوبو ساته ډېره
تیره یوه اونۍ د ایران د اوبو د حق په سر د ایراني چارواکو او د طالبانو حکومت ترمنځ د توندو بیانونو اونۍ وه. مخکې تر دې د ایران ولسمشر ابراهیم رئیسی سیستان او بلوچستان ته په سفر کې د طالبانو حکومت ته ګواښ وکړ چې د ایران حقابه پوره ورکړي ګنې بیا به د ګیلې حق نه لري. د هغه دغو څرګندونو د طالبانو حکومت غبرګون ته اړ کړ. د طالبانو حکومت په خپل اعلامیه کې وویل ایراني چارواکي دې خپلې غوښتنې په مناسبه توګه مطرح کړي او له داسې څرګندونو ډډه وکړي چې د دواړو هیوادونو اړیکې ترنګلي کوي. د ایران د بهرنیو چارو وزیر بیا په یو ټویټ کې دې اعلامیه ته غبرګون وښود او ویل چې د اوبو د موجودیت یا نشتوالي معیار سیاسي بیانه نه بلکې تخنیکي کسان ټاکي. د افغانستان او ایران ترمنځ په 1915 لمریز کال کې د هلمند د اوبو د ویش هوکړه لاسلیک شوې چې له مخې له اوبو په ډک کال کې د هلمند سیندیزي حوضې اوبه 6.5 میلیارد متر مکعب ته رسیږي. ایران په کال کې 800 میلیون متر مکعب اوبو ترلاسه کولو حق لري. خو د تیر جمهوری حکومت چارواکو بار بار ویلي وو چې په افغانستان کې د تیرو څو لسیزو پر لپسې جګړو له امله ایران هر کال د هلمند له سیند شاوخوا 2.5 میلیارد متره مکعب اوبه ترلاسه کړي دي.
و موردل چې طالبانو د فراد بخش آباد د بند تونلونو د جوړولو چارې نن پرانیستلې. د افغانستان او ایران ترمنځ د اوبو پر سر وروستیو ناندریو ته په کتو ایران د کوم ډول اقداماتو ګزینې یا انتخابونه تر لاس لاندې لري؟ زموږ همکار خاطر پردیس د مرکې په سر کې دغه پوښتنه په سیمه ییزو مسایلو کې کارپوه ښاغلي صلاح الدین سعیدی سره مطرح کړې ده.
د ایران اقدامات دشته موجوده مهاجرینو نه چې په پاکستان کې دي، د موجوده طالب حکومت په مقابل کې چې د سره ډېر زیات مشکلات لري، سو استفاده ده، د هغې بهتره لیږل دي. د نظامی عملیاتو چې دلته د هغه مثال خبره کېږي چې به نظامیانو اظهارات کړي چې به انفجار ورکړي بند ته، چې دا به هغه اکستریمي او نور تحریکات چې د ایران امکانات ډېر وسیع دي او د طالب لاس د ایران د تیګې لاندې په اصطلاح د فعلن دپاره قرار لري، د ترانزیتي محدودیتونو په څنګ کې او په مجموع کې په مختلفو عرصو کې، د هغه جملې څخه د افغانستان سفارت کې طالبانو ته په یو ډول باندې وسپارل شو او دوی په خپله باندې یو سلسله اعتراضات کوي چې موږ په طالبانو باندې طالبانو په موجودیت باندې مو اعتراف کړی دی. او نړیند دا تمام هغه مسائل دي چې ایرانیان امکانات لري او په ایران کې حالات او هغه د مظاهرات او د هغه په نتیجه کې خوشحالي او د ایران مشکلات او وضع بیرون ته متوجه کول او د حاکمیت په مقابل کې ډېر نور قیامونه ونشي، دا تمام یو د بل سره لاس ورکي.
سعیدی صاحب، تاسو د ایران له لوري د ممکنه اقداماتو خبره وکړله، که دغه اقدامات تر لاس لاندې ونیول شي پایلې به یې څه وي؟ د دواړو هیوادونو اړیکې به څومره ترینګلې شي ستاسو په باور؟
سرحدي اوبه کومه نوې اختراع نه ده چې تنها د ایران او د پاکستان، د ایران او د افغانستان ترمنځ وجود درلود، دا په نړۍ کې وجود لري، دا په نړۍ کې حل شوي دي. د افغانستان او د ایران ترمنځ د همغه موسی شفیق په اصطلاح توافق پر بنیاد باندې د تمامو په اصطلاح خلاګانو سره د یو پراګماتیک سیاست پر بنیاد باندې د حل شوي دي. دا چې دلته په افغانستان کې داسې حاکمیت دی چې تر اوسه پورې مشروع نه دی، اما د فکتو شته دی، دا چې د جنگ او د تهدید او د رئیس جمهور د خولې نه چې طرف د یو هیواد طرف د په اصطلاح یو قضیه دی چې زه خپل قاضي رالیږم چې دلته قضاوت وکړي، دا تهدید کوم. او دا خبره زه فکر کوم نه د طالبانو په ګټه ده او نه د ایران په ګټه ده. طالب به څه د لاسه ورکړي خو ایران به ډېر څه د لاسه ورکړي.
سعیدی صاحب، د دغې وضعیت د حل دپاره ستاسو په نظر کوم اساسي ګامونه دي چې باید پورته شي؟
په توافق چې د ظاهرشاه په وخت کې شوی او د موسی شفیق په وخت کې شوی دی، هغه ته مراجعه کول، نړیوالو توافقاتو ته مراجعه کول، حالت اکستریم ته نه وړل، تهدید نه کول، توهین نه کول، خپل ځان د پاره هم مدعی شي هم قاضي چې ایرانیان دا کار وایي چې زمونږ هیئت درې شي، دا چې خپله تونلونه وهلي دي، خپله څاګانې ډکې کړي دي. په یقیني ډول باید ایرانیان هغه اوبه چې هغه بده ورته ورکړ شي، اما چې اوبه نه وي نو د لوګر نه ورته اوبه وړل شي، هلته هغې ته ورکړ شي.
سیمه ایزو چارو او د نړیوالو چارو شنونکی ښاغلی صلاح الدین سعیدی و چې د ایران او د افغانستان ترمنځ د اوبو په سر د وروستیو ناندریو او لانجو په ارتباط خپل تحلیل له موږ سره شریک کړ.
مننه چې ازادي راډیو واورئ.
د ایران د ولسمشر سید ابراهیم رئیسی له څرګندونو وروسته د هلمند سیند له اوبو څخه د ایران د اوبه خور په اړه ناندریو تیرونې زور اخیستی دی. ابراهیم رئیسی دغه خبرې د چهارشنبې په ورځ په سیستان بلوچستان کې د خبرو پر مهال د ګواښ ژبه وکاروله او طالبانو هم تند غبرګون وښود، خو د ایران د اوبه خور په اړه له دې مخکې هم ایراني چارواکو کله تنده او کله نرمه ژبه کارولې ده. د هلمند سیند د اوبو د تړون جزئیات څه دي، اقلیمي بدلونونه د اوبه خور یا حقابې په اندازه کې څومره رول لري او د طالبانو دریځ څه دی؟ دغه موضوع ته احمد تکل په یو تفصیلي راپور کې کتنه کړې چې تاسو یې ټول اورېدو ته رابولم.
د هلمند سیند له اوبو د ایران د اوبخور په اړه د ولسمشر ابراهیم رئیسی وروستۍ څرګندونې توندې وې خو لومړۍ نه وې. افغانستان په هغه تړون کې چې په 1450 هجري لمریز کال کې له ایران سره لاسلیک کړی، د ایران اوبخور منلی او وایي د وروستیو کلونو له وچکالیو سره سره یې برخه ورکوي. خو د ایران ولسمشر د غویي په 28مه په سیستان بلوچستان ولایت کې د وینا پر مهال د ګواښ ژبه وکاروله.
ډیره جدي دی وګڼي، د افغانستان چارواکو او واکمنو ته خبرداري ورکوم چې د سیستان او بلوچستان ولایت د خلکو حق ورکړي.
جنرال ته څه کوي؟
ولا غده د ایران رئیس جمهور اخبار را کړی دی چې موږ ته اوبه رانه کړي، عمله در باندې کړو، نو د هلمند سیند کې اوبه نشته. زه مجبور یم چې لوګار نه دا بوشکا ورته ډاکه کم ویسم، ځکه اخطار را کړی هسې نه چې خراب هم کړي. څنګه دا د سر مې ټایټ که هغه رئیس جمهور ایران یې نه مې واسماسته کملا نه کو او نیس ینه یک بوشکا را ما برت میارم.
دا د ښاغلي رئیسی خبرو ته پر ټولنیزو شبکو د طالبانو د نامتو پلوي چې په جنرال مبین مشهور دی غبرګون و. ښاغلی مبین په یوه ویډیو کې د سړک د غاړې ماینونو د مهمې برخې یعنی د غوړو د ژیړو بشکو په سمبولیکه یادونه ایران ته ځوابي ګواښ کوي. دا ویډیو د طالبانو پلویانو پر ټولنیزو شبکو ډېره شریکه کړه، خو د رئیسي څرګندونو ته د طالبانو د حکومت ریاست الوزرا په یو بیان کې وویل په داسې حال کې چې په افغانستان او سیمه کې وچکالي تیره شوې، د اوبو سطح ټیټه شوې، د هلمند سیند په ګډون د هیواد ګڼ ولایتونه له وچکالۍ کړیږي او کافي اوبه نشته، د دوی حکومت د اوبو لپاره د ایران پرله پسې غوښتنې او د رسنیو له لارې نامناسبې څرګندونې په زیان بولي. بیان زیاتوي چې د طالبانو حکومت د هلمند سیند د اوبو تړون ته ژمن دی، خو که ایران ته اوبه ورخوشې هم کړي د هلمند په وچ سیند کې به 100 کیلومتره لاره ووهي، په داسې حال کې چې د کمال خان په بند کې اوسمهال هیڅ اوبه نشته. د ایران د بهرنیو چارو وزارت د طالبانو د حکومت دا بیان رد کړی، ویلي دی چې د هلمند د اوبه خور په اړه د افغانستان اعلامیه ناسمه او متناقضه ده. په بیان کې د دواړو هیوادونو ترمنځ د 1450 کال تړون ته اشاره شوې او ویل شوې دي چې د افغانستان واکمنو په تیر یو نیم کال کې ویلي دي چې د تړون ته ژمن دي خو پر خپلو ژمنو یې عمل نه دی کړی. بیان زیاتوي د هلمند سیند د اوبو د کمښت او د وچکالۍ موضوعات باید د ایراني کارپوهانو لخوا وڅېړل شي، خو دا کار تر اوسه نه دی شوی. د ایران د بهرنیو چارو وزارت غوښتنه کړې چې د هلمند سیند د اوبو د تړون د موادو له مخې باید ایراني کارپوهانو ته اجازه ورکړل شي چې د اوبو له پاسنۍ برخې څخه لیدنه وکړي. د هلمند سیند د تړون جزئیات مې د اوبو د چارو له متخصص عبدالله هیواد سره په مرکه کې وپوښتل. ښاغلی هیواد مې په سر کې وپوښته چې آیا په رښتیا د هلمند سیند د اوبو په تړون کې هغه موارد چې ایراني چارواکي استناد پرې کوي شته؟
کله چې موږ د دغه تړون واغه مهمو ټکو ته ګورو، نورمال د اوبو کال، نورمال د اوبو کال هغه کالونه دي چې هلمند رود په دې راوت کې د روزګان په ولایت کې په کوم ځای کې چې دوی هغه آبسن جوړتي شوي دي، نو هلته به چې 6.5 میلیارده متر مکعب اوبه به چې ولري، نو په هغه صورت باندې موږ کولای شو چې 800 میلیونه متر مکعب اوبه موږ ایران ته ورکو. او د هلمند رود په دا اوسني حالت کې هغه 6.5 میلیارده متر مکعب اوبه نه لري، نو په دې صورت په غیر معمول کلونه دي. غیر معمول کلونه کې اول زموږ خپله استفاده ده، دغه څو وروسته بیا څه چې اضافه پاتېږي د اوبو څه دوی باید پیسې ورکړي، یا هر قانون یا هر بین المللي قوانین دي د اوبو بیا کېدای شي چې دغه لپاره یعنی جلا یو معاهده وتړل شي چې هغه معاهده په هغه وخت کې نه وتړل شوی او په دې باندې ذکر هم نه دی شوی.
په تړون کې د وچکالۍ په صورت کې یا د اقلیمي بدلونونو په صورت کې د ایران د برخې د اوبخور یا حقابې د تعدیل مسله هم یاده شوې ده، که یاده شوې څنګه ده هغه مسله؟
کله چې د هلمند رود ایران ته ورننوځي دا خپل یو مسیر لري چې هغه تیکي په ایران کې بیا بیرته افغانستان ته راننوځي. متاسفانه دا د 40 کاله د جنگونو په دوران کې ایران هلته نیمه څاګانې کلینیک تقریبا د 1 کیلومتر مربع په شاوخوا باندې څو دانې نیمه څاوې په نامه باندې نیمه څاګانې ورته جوړ کړي چې د هلمند رود اوبه هلته دوی ریشنکي ساتي چې بیرته افغانستان ته یعنی راداخل نه شي. په دغه ځای کې هم دوی سرغړونه کړې ده ایرانیانو او هغه نیمه څاګان چې تقریبا د 10 کالو لپاره دوی اوس هم اوبه لري، ذخایر د اوبو یې ډک دي او کولای شي چې مثلا په دغه مناطق کې که وغواړي سیستان او بلوچستان خلکو ته دوی اوبه ورکړي.
هیواد صاحب، په تیرو 4 لسیزو کې چې د افغانستان دولتونو پر خپل قلمرو باندې لازمه ولکه هم نه درلوده، ایران څومره حقابه ترلاسه کوله؟ د تړون په اساس تر ټاکلي اندازې لږه وه که ډېره؟
په دغه 4 لسیزو کې چې په افغانستان کې جنګونه روان وو، همسایه ملکونو ټولو د افغانستان د اوبو څخه غیر قانوني غیر رسمي استفاده ځینې کړې دي. په تېره بیا ایران ته د 2 لویو رودونو چې د مرغاب رود دی چې د سیدزي د ترکمنستان څخه بیا د هغه ته راځي ایران ته راځي، او هری رود دی چې مستقیما ایران ته دغه کېږي، او د هلمند د رود څخه دوی تقریبا 4.3 میلیارد متر مکعب اوبه چې په هغه کې خالي 8.3 میلیونه د هلمند رود د معاهدې په اساس باندې دوی حق لري، نور دا ټول غیر قانوني اوبه وي چې د افغانستان څخه د دوی مملکت ته تلله او دوی په دې باندې سترګې پټولې. اوس هم د ازمور د اوبو څخه دوی تقریبا 900 میلیون متر مکعب اوبه دوی په کویت باندې خرڅوي په 1.3 ډالر په 1 متر مکعب اوبه باندې.
او وروستۍ پوښتنه دا ده ډاکټر صاحب، چې د افغانستان او ایران ترمنځ د تړون آیا نړیوال ضمانت کوونکي یا په سیمه کې ضمانت کوونکي هم درلودل، یعنی ګرانتوران یا ضمانت کوونکي و د دې تړون؟
افغانستان د اوبو د کنوینسیونونو په هیڅ کمیشن کې موږ شریک نه یو، او موږ خپل د اوبو صلاحیت موږ خپل دی، هغه در هیڅ کنوینسیون په اساس باندې موږ خپل د اوبو مالکیت موږ چاته نه دی ورکړی. په ډیرو ممالک کې لکه چک ریپبلک دی چې هغه مهد به خوشکه دی، سلوواک دی، داسې نور مملکتونه دي په غرب کې، په شرقي هیوادونو کې چې سراب دی یا په اصطلاح پایان آب دی، یعنی څوک دی چې اوبه لري او څوک دی چې اوبه نه لري. او د نږدې کلونو کې د تاجکستان او د ازبکستان په منځ کې یو شخړه وه، دا اوس هم د تاجکانو د قرغیزانو په منځ کې د اوبو یو مناقشه ده، د خوجند رود په نام باندې فکر کوم، نو هلته دوی څه شخړې لري. د اوبو ډېر لوی ستونزه دا ده چې شوالی زموږ دپاره دا ده چې موږ د هیڅ کنوینسیون یا د هیڅ بینالمللي معاهداتو پابند نه یو، خپل د اوبو مالک موږ خپل یو او داغه فیصلې موږ خپل کوو.
لکه هغه د هیواد څخه مې د مرکه په پای کې دا هم وپوښتل چې د ایران لخوا په خپله خاوره کې د اضافي څاګانو د ایستلو او پر کویت د اوبو د خرڅولو ادعاوې څومره کره دي. په ځواب کې وویل د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت په آرشیف کې په دې اړه ټول اسناد خوندي دي. د ملګرو ملتونو عمومي اسمبلی د 2010 کال په جولای میاشت کې هغه پریکړه لیک تصویب کړ چې اوبه د انسان حق بولي. د ایران د سیستان او بلوچستان ولایت خلک په وروستیو 2 کلونو کې د څښاک او کرنې د اوبو د کمښت له جدي ستونزې سره مخامخ دي. په دې سیمه کې کرکیله په نشت حساب ده او ځنګلونه او باغونه یې وچ شوي دي. شیر احمد شیرانی ناروی د سیستان بلوچستان ولایت له مدني فعالانو څخه دی چې اوس مهال په بهر کې اوسي. دی وایي د ایران حکومت که پر اختیار غواړي چې دې سیمې ته د هلمند له سیند څخه اوبه راشي، نو باید د طالبانو حکومت ته امتیازونه ورکړي.
اگر جمهوری اسلامی واقعا اراده جدی باشه در مقابل
که د اوبو پاره د ایران د اسلامی جمهوریت اراده پرشتیا جدی وي، نو که طالبان تمه لري چې د اوبو په بدل کې د سونګ مواد، برېښنا او ګاز ورکړل شي، البته پرته له هغه څه چې د 1950 کال په تړون کې یادونه شوي، نو باید ورې کړي. خو فکر نه کوم چې د ایران حکومت په پرشتیا د اوبو خور د ترلاسه کولو لپاره کافی هڅې کړې وي. که جدي هڅه شوې وای او هغه امتیازونه چې طالبان غوښتل افغانستان ته ورکړل شوي وای، هغوی حتما د سیستان اوبه خور ورکوه.
ایرانی چارواکو پر افغانستان د طالبانو له واکمنېدو وروسته 2 ځلې مخکې هم ټینګار کړی چې د هلمند سیند په اوبو کې له خپل حق څخه نه تیریږي. د ایران د بهرنیو چارو وزیر او د افغانستان لپاره د دې هیواد ځانګړي استازي هم 2 ځلې دا خبره یاده کړې، خو د چارو د شنونکي نظیم سمون په باور د ایران حکومت اوبو ته د تګي سیستان او بلوچستان ایالت د اوبو د سرچینو په اداره کې خپل نیمګړتیاوي لري.
د ایران ډیر غټ مشکل چې دا غټ خپل د اوبو د تنظیم او د مدیریت په برخه کې دوی خپل داخل کې سیستان بلوچستان کې مشکل لري. هغه اوبه چې مثلا د افغانستان سیستان ته ځي دوی دغه اوبه د دې په ځای چې هلته د سیستان د خلکو حق ورکي او همدارنګه هامونونه چې د درې لوی هامونونه د هغې حق ابا ده کې دا اوبه دوی د مصنوعي کانالونو له لارې منحرف کړي دي. د چاینیما په نوم لویو زیرمو ته څلور لویې زیرمې جوړې کړي چې هره زیرمه یې په اوسط ډول 500 او 400 میلیونه متر مکعب ظرفیت لري. دوی دغه اوبه له دغه ځایه بیرته د وټر پمپونو له لارې زاهدان او زابل ولایتونو ته لیږدي.
ښاغلی سمون وایي د رئیسی د څرګندونو هدف دا و چې په سیستان کې د اوبو د کمښت ستونزه د افغانستان غاړې ته واچوي.
کله چې سیستان خلکو ته اوبه نه رسیږي بیا ایران هلته دې په ځای چې خپل ملامتي ومني خلکو ته داسې ورفهمي چې افغانستان په دوی باندې اوبه قطع کړي دي. افغانستان مثلا دوی وایي چې کمال خان جوړ کړی او کجکي په دې اساس باندې دا ملامتي ټوله په افغان لوري باندې چې د ایران جمهور رئیس رئیسی هم تللی او سیستان ته حوالته دا مسله رسنی زکړه او خلکو ته داسې پیغام ورسو چې دا مشکل د افغانستان په خوا کې ده.
د اوبو د حوزې ایرانی متخصص او خبریال نیک اهنګ کوثر وایي چې د افغانستان او ایران ترمنځ د اوبو پر سر لانجه حتی د دولتونو له بدلون سره سره د اقلیمي بدلون له کبله لنډمهاله حل لاره نه لري.
یک مؤلفه تغییرات اقلیمی رو هم بایستی در نظر
د اقلیمی بدلونونو اصل ته باید پاملرنه وکړو او دا به د دې باعث شي چې که افغانستان د دوړو دولتونو ترمنځ د 1315 کال د تړون لمخې ایران ته د اوبو د ورکړې ژمنه عملی کړي نو د هلمند سیند په اوږدو کې د ډیری کاروانګرو اوبه خور به راکم شي. دا باید په پام کې وساتو چې د هلمند سیند په سرچینو کې د اوبو د کمښت له کبله د اشرف غنی په حکومت کې د بسکرانو وضعیت ډیر خراب شو او دا د دې باعث شو چې دا بسکران د طالبانو له ځواکونو سره یو ځای شي.
د ایران د ولسمشر وروستي خبرداری یو شمیر افغانان اندېښمن کړي چې ښایي د افغانستان او ایران په اړیکو کې کړکیچ زیات شي. ځینې نور بیا د دواړو هیوادونو ترمنځ د اوبو پر سر له احتمالي جګړې ویریږي. خو ډیری کارپوهان په دې باور دي چې د ایران او طالبانو حکومتونو دواړو ځکه د هلمند سیند د اوبو پر سر سیاسي ناندرۍ پیل کړي دي چې دواړه په کور دننه له لانجو سره لاس ګریوان دي او غواړي د خلکو احساسات په خپله ګټه اداره کړي.
ازادي رادیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio.
ور بشو لوګر ته په لوګر کې د سنزلګل ولسمه دودیزه کلنې مشاعره شوې د چالتہ غنو شاعرانو فرهنګیانو او ادب فرهنګ مینوالو ګډون کړو. په دې مشاعره کې د ځایی شاعرانو سربېره د خوست، پکتیا، پکتیکا، میدان وردګو، ننګرهار، کابل، کاپیسا، لغمان، زابل او یو شمېر نورو ولایتونو فرهنګیانو او شاعرانو برخه اخیستې وه. په سنزلګل مشاعره کې ډیری شاعرانو د افغانانو په منځ کې د سولې او یووالي د اړتیا او د جګړې د ناخوالو په باب برابر کړي شیرونه لوستي او همدارنګه ځینو بیا د ښځو د تعلیم په ارتباط هم اشاره کړي دي. جزئیات په دغه ریپورت کې.
هر وګړی د ډاکټر شاه انجینر د هر اولاد سمسا
د دې لوګر ولایت په مرکز پلی عالم خار کې د سنزلګل ولسمه کلنۍ مشاعره ده چې د یاد ولایت د اطلاعات او فرهنګ ریاست په نوښت جوړه شوه. په دې مشاعره کې د ځایي شاعرانو سربیره د خوست، پکتیا، پکتیکا، میدان وردګ، ننګرهار، کابل، کاپیسا، لغمان، زابل او یو شمېر نور ولایتونو فرهنګیانو، شاعرانو او د شعر او ادب مینوالو برخه اخیستې وه. شاعر شرر صافی خپل دا شعر وړاندې کړ.
ستا په منګلو کې نرګس خده، ګلاب خده، لدینه هم خده، د دې دواړو انتخاب خده. تماتا دومره به حساب مینا مرا کوا زدومره خنیم لما سره حساب خده.
په مشاعره کې شاعر مولانا محمد علیم بسمل د خپل شعر سوبیتونه داسې وړاندې کړل.
زن په لیوان خرو خونه غواړو ارزان خرسو پسا کی خیو که کاروان ناراضی نه دی راضی او بسمل په خپل پس مرما او د قصد مرما که جنازه ته نه سوفیان ناراضی نه دی راضی.
د لوګر د سنځلګل په دودیزه مشاعره کې ځینو شاعرانو د غزلونو او نظمونو په خوا کې طنزیه شعرونه هم وړاندې کړل چې د ګډونوالو د خوښۍ وړ وګرځېدل. شاعر جهان زیب جوهر د خپل طنزیه شعر په یوه برخه کې وویل:
کوژدا کېره ته پلارجانه داما نم خو بالکل نه کوې د ځوانه او زړې پر هم عصري او هم دینی نم پکار دی چې بیا کلای شو د بابا او د ادې پر.
د لوګر ولایت چارواکي وایي دوی هڅه کوي د دا ډول لویو او وړو فرهنګي ناستو، مشاعرو، ادبي بنډارونو، تمثیل او نورو برنامو په واسطه شاعرانو او روڼاندو ته د دې زمینه برابره کړي چې د خپل هیواد آبادۍ او ولسي یووالي په اړه خپل پیغامونه او خیالات وړاندې کړي. د لوګر د اطلاعات او کلتور رئیس رفیع الله سمیم وویل:
موږ کوشش دا کړی ده چې د نامتو شاعرانو باندې ترنم شاهکارمه امداغه کړی ده چې د مجاهد شاعر